د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه زه او زما همکار تایر روشان را سره سلطان محمد سرور او زموږ نور ټول همکاران په ګډه درته وړاندې کوونه. د چهارشنبې ورځ د 16 نیټه د 1398 هجري لمریز کال د خبرونه مو خبري خبرونه ده. خبرونه او رپورټونه لرو. د خبرونه مو تر 15 بجو ده. د خبرونې په پیل کې د دې ساعت د ازادي رادیو مهم خبرونه درته لرو. سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
کورنۍ او چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې 44 کسان مړه او 115 څلوېښت نور ټپیان شوي دي. پکتیا چارواکي وایي طالبانو وو کسه په دغه ولایت کې وژلې دي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې او د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د دغه هیواد څو عسکر په ختیځ کې ووژل شول د روسیې جمهور رئیس سره په تلیفون خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل. کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل لویدیځ کې نننی ځان وژونکي موټر بم برید کې د څلورو پولیسو په شمول 44 ولسی خلک وژل شوي دي. نصرت رحیمی د کورنۍ چارو د وزارت ویاند په ټویټر پاڼه ولیکل چې 115 کسان نور ټپیان شوي چې 92 تنه یې ولسی خلک دي. کېدای شي د مړو شمیر ځکه اوچت شي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی او وایي چې د دولتي ځواکونو د جلب او جذب یو مرکز یې په نښه کړی. د افغانستان جمهوري ریاست دغه برید په سختو ټکو غندلی او وایي چې دا د طالبانو یو بل جنایت دی چې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمیر کسان پکې مړه او ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په خبرو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره طالبان په ولسی خلکو او عام المنفعت تاسیساتو تروریستي بریدونه کوي. بلخوا ملي امنیت وایي چې تیره شپه د کابل په دریو برخو کې د مخکنی اطلاع له مخې عملیات کړي چې په نتیجه کې د داعش یو لوی مرکز له منځه وړل شوی او دوه داعشیان وژل شوي دي. ملي امنیت وایي په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د انتحاري واسکټونو او موټر بمونو د جوړونې فابریکې په نښه شوي. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو درې عسکر هم وژل شوي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د دې ولایت د مرکز ګردیز او ډنډ پټان ولسوالۍ په لویه لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې په وینا یې له جملې یې اووه تنه وژل شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو یاد کسان د کړکین په سیمه کې له موټرو ښکته کړي او وروسته یې وژلي. یوې بلې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ټول کسان د ملي اردو سرتیری دي چې کورونو ته په رخصتۍ روانو. خو په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو عمومي قماندان او مطبوعاتي ټیم تر اوسه د دغې پیښې او د وژل شویو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تر اوسه رسمي نه ده تایید کړی چې یاد کسان د دوی له موټرو ښکته کړي وي او وژلي وي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. په بغلان کې د ملي اردو د درېمې لوا قماندان ډګروال عباس توکلي خبریالانو ته وویل یو همویز غروال موټر چې ننګهیځې د کلګي غونډ ته د ننوتو هڅه کوله په لومړي کمربند کې وپېژندل شو او له دریو انتحاري بریدګرو سره چې پکې سپارو له منځه یوړل شو.
حوالی ساعت 4 صبح امروز میخواستن یک حمله انتحاری و انفجار موتربم.
نن د گایید شاوخوا څلور بجې دی غختل د کلګي په کم کې د درېمې لوا په قرارګاه باندې انتحاری او انفجاری برید وکړي. لنې کمرګه په لومړی پړاو کې دوی وپیژندل شول او د درېدو امر ورته وشو. خو کله چې دوی ونه درېدل د راکټ انداز په دوو مرمیو دغه واسطه تخریب شو او درې کسه چې پکې سپارو ووژل شو.
سه نفر سرنشین داشته در مجموع سه نفر د ای حادثه کشته میشه.
ډګروال توکلی زیاتوي چې په دغه موټر کې څه د پاسه 600 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي وو. دوه میاشتې مخکې یو ورته هموی موټر د بغلان امنی قماندانۍ ته څیرمه وچوده چې درانه زیانونه یې واړول. له هرات را رسیدلی ریپورتونه وای چې د خار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د اخودل شوی بم د چاودنې له امله نه کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت ویاند جیلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل چې د دو ټپیانو وضعیت نازک دی، د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سواراج د وشپیتو کلونو په عمر پرون مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مشرۍ د هند د واکمن ګوند بهاراتا جاناتا ګوند له پیژندل شویو مشرانو څخه وه. په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه و کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر لیکلی چې د میرمن سواراج په مړینه د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې د توپونو پر ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساري سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن په کیف کې خبریالانو ته وویل چې ما فوراً ټلیفون وکړ او ورته مې وویل چې دغه ډول پیښې موږ سولې ته نه نږدې کوي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې روسپلو بیلتون غوښتونکو څخه وغواړي چې د اوکراین د خلکو له وژلو لاس واخلي. د اوکراین ولسمشر وویل چې رئیس جمهور پوتین ورسره ژمنه کړې چې یو څه به وکړي چې تفصیل به یې وروسته څرګند شي. کرملین د دغو تلیفوني خبرو په هکله څه نه دي ویلي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دو کاله وروسته استعفا وکړه. داسې اوازې شته چې امکان لري نوموړی د یوسا په ایالت کې چې د ده د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. نوموړي ولسمشر ترامپ ته د سه شنبې د ورځې په لیک کې خپله پرېکړه اعلان کړې چې غواړي امریکا ته ستون شي. د خبرونو پای
تاسی دا آزادی رادیو آوری دا آزادی رادیو پخبرونه که مونن وار ویدل چه دا کابل شهر پلویدید که دا کوتی سنگی پسیمه که پا چودنه که چوار لستن وجل سویدی دا افغانستان دا کورونی چار وزارت وای چطر یو سلو پینزه چلویش زیاد کسان په دغه چاودنه کې زخمیان سوي دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته په دې خپرونه کې واورئ. د دې ترڅنګ به تاسې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته زموږ د همکارانو کتنه واورئ چې پر کومو عمده مسایلو باندې یې نن تبصرې کړې دي. له هلمنده به په یو رپورټ کې واورئ چې چارواکي وایي پولیو یا د کوچنیانو د فلج ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو پر پولیو بندیز لګولی.
دا د خلکو ډیرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډیر غټ زیانونه واوړي. غټ د عام خلکو د فاره دی واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې. دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفکه جدي ونیسي. واکسین باید لاسي. واکسین د عام خلکو د فاره دی.
په همدې خبرونه کې د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو چې په هغه کې پر بشري حقوقو او لدې سره په تړاو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته خبرو. د خبرونې اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال خوشحال سعادت په حواله وایي چې په کابل کې نن په کوټي سنګي کې د چاودنې له امله څوار لستنه وژل شوي او یو سلو پنځه څلوېښت تنه زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دي چې په سیمه کې یې د پولیسو د جلب و جذب پر یوه مرکز باندې حمله کړې وه. زموږ همکار اکرام الله اکرام دا اوس را سره د سټوډیو په ټلیفون کې ملګری دی. اکرام صاحب، تاسې نور څه نوي معلومات لرئ د نننۍ حادثې په اړه؟
فرشته جان تاسو سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل په کابل ښار کې د نن ورځې دغه موټر بم چاودنې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا باندې نږدې یو سل شپېته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال خوشحال سعادت نن په یو خبري ناسته کې ویل چې دا موټر بم حمله سهار شاوخوا نه بجې د کابل په غرب کې د شپږمې امنیتي حوزې د نظام قرول په عملیات کې رامنځته شوه چې له امله یو سوار لستنه وژل شوي دي او یو سل وژل 15 تنه نور ټپیان دي. خغل سادات وای چې په وژل شویو کې سلور تنه پولیس او همدارس لاس تنه ملکیان شامل دي او په ټپیانو کې بیا 29 تنه ملکیان دي او پاتې نوري پولیس دي چې په دغه شمیر ټپیانو او وژل شویو کې خځې او ماشومان هم شامل دي. دا په روانونه کې دریمه 14 چې په کابل خار کې رامنځته کیږي. 13 ورځې د خار د یو لسمی امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دی وی 14 لامل لنشئی توکو سره د مبارزې 15 افغان کارکونکو وژل شو. لامداشان د روانونه د یک شنبه پورز د خورشید ټلویزیون د کارکونکو د انتقال پر موټر باندې د مقناطیسی ماین 14 کې دوه تنه وژل شو او سلور نور ټپیان شو. 13 بیا د دولت ساز انتخاباتي ټیم د لومړي مرستيال امر الله صالح په مشرۍ باندې د زرغون بهیر په دفتر ډلیزه حمله وشو چې لامل شلتنه وژل شو او 500 نور ټپیان شو. که څه هم دغه 14 نو انتحاري حمله مسولیت کومي وسلواله ډلې ونه مانه، خو نن ورځ د موټر بم حمله مسولیت وسلواله طالبانو منلې دی ویلي دي چې په دغه حمله کې ګڼ شمیر دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمله غندلې ده او لارګه په یو خبره شوی خبر پانه کې د خغلی غنی له قوله لیکل شوی چې طالبان د سولې مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف باندې پر ملکی وګړو او عام المنفعت تاسیساتو باندې بریدونه کوي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي چې د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو 13 شپه د کابل خار د اتمی او 15 امنیتي حوزې او همداشان بګرامي ولسوالۍ اړوند سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد باندې تصفیوي عملیات کړی چې لامل یې د دې ډلې یو مهم مرکز لمنځه وړل شوی دی او دوه تنه انتحاري حمله کوونکي هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دي. په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې دغه عملیاتو لامل د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو دوه تن عسكر هم وژل شوی دي. بل خو یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان که څه هم د وسلوالو پر ضد باندې په لوی خارونو کې دغه ډول عملیات بریالي بولی، خی بولی او خی اقدام بولی، خو وایي چې دا بسنه نه کوي او دا باید زیات شي. لډلی محمد اګل مجاهد ازادي رادیو ته وویل
باید ومنو چې د منګه استخباراتي بخش ډیر ضعیفه ده. که ډیر ضعیفه نه وای نو دا باید په درنه د دښمن په ځالو کې دوی باید نفوذ درلودی، دوی باید اطلاعات اخیستي وای او دای په نسخه کې خونسا کړي وای. باوجود چې دوی تلاش کوي اما بیا هم دا کافي نه دي.
فرشته جان، ورستۍ پیښې داسې مهال رامنځته کیږي چې لیوی خوا په قطر د قطر په مرکز دوها کې د سولې خبرې روانې دي او بل خوا په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره منډې ترډې پیل شوې دي. د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت په وینا باندې چې د انتخاباتي بهیر د خامنیت په هدف باندې 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه په دندو باندې ګمارلې دي تر څو دغه پروسه خپر مخ باندې لاړ شي، خو د سره دم دومره امنیتي ترتیبات سره سره بیا هم پیښې کیږي. د دوهې په ناسته کې بیا تر ډیره په دې باندې ټینګار شوی دی چې د ملکی تلفاتو مخه باندې باید ونیول شي، خو په افغانستان کې د یوناما د وروستي راپور په اساس باندې ویل کیږي چې یوازې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نږدې 1500 ملکی وګړي د جنگ جګړو لامل وژل شوی دي. بلې فرشته جان،
مننه اکرام. تا خو بیخی ډیر کافی معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. زه فکر نه کوم چې زه به تر دې اضافه نور څه د ویل دوپاره ولرم. دا یادونه یوازې کوم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازی زلمی خلیلزاد تقریبا 10 دقیقې مخکې پر ټویټر باندې د هندي چارواکو سره د خپلو خبرو پاره یو ټویټ خبر کړی دی. هغه ویلی دی چې د هند بهرنیو چارو د وزیر سره یې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. هغه ته معلومات ورکړي او د هغه نظر هم اخیستی دی. خلیلزاد لیکلی دی چې هند د افغانستان د سولې په دوام او ثبات کې یو مهم رول لوبولای سي. خلیلزاد په دوحه کې و او له دوحې هند ته ولاړ. نور جزئیات به وروسته په خبرونو کې اوریدونکو در سره شریک کړو. زموږ په پاڼه ګوري ازادي راډیو ټکای کوم. زموږ پر وی پانه باندې د کابل د نن 14 دغه ټولي حادثه پړه لایف بلاک کوي. زموږ همکاران یعنی په مستقیم ډول هغه معلومات چې راځي تاسو ته عاجل عاجل پر وی پانه خبروي. اوس بیرته به پاتسو په افغانستان کې پر انتخاباتي منډو ترلو یو رپورټ لرو، لکه څنګه چې اکرام اشاره ورته وکړه. په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاینونو په اړه داسې انګیرنه موجوده ده چې هغه سي ډیر جم و جوش نه لري لکه څنګه چې په پخوا په افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه کېدل. زموږ همکاري ناجیه ساپی په دې اړه یو ځانګړی رپورټ برابر کړی.
امروز یک کسی گفته که من عدالت عمری را تطبیق میکنم. خوب گوش کنید. یو ځل بیا یې په خپل روز پاره ار کر سوال غواړو دې ته رائے ورکو چې انده حالت دوام وکړي
راسی کپا پاکا موگا چلا موگ پا مبارکی در کو خوکا موگ انشاءاللہ و تعالی باورمن یو چی پا پاکا ای گٹو بیانو کچو تا موزی
په داتیل کې چې له کمپاینونو شاوخوا لس ورځې اوړي خو لا هم یو شمیر کاندیدانو د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو پر ځای یو بل ته سپکې سپورې وي او یو بل تورنوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویانده مروه امینی وای دغه کاندیدان تر ډیره په کمپاینونو کې یو بل تخریبوي.
د ټاکنیزو نوماندانو ویناوې چې موږ اورو او د دوی ټاکنیزو کمپاینونو پیل چې ګورو پرته له دې چې خپل هغه طرحې او برنامې او پلانونه له خلکو سره شریک کړي دوی یو بل تخریبوي او منفي کمپاینونه کوي. د لوی خو یو تخلف حسابيږي د اتنویمې مادې پر اساس باندې دا یو تخلف ده. د دې ترڅنګ یو د بل سپکاوی یو بل ته توهین تحقیر سره لدی چې کومک نه کوي دوی ته د کمپاین په اړه د افغانستان د عامو خلکو اعتبار هم له لاسه ورکوي او اخر کې به موږ داسې یو ځای ته رسیدلی یو چې نور به خلک په دې نه پوهیږي اوس چا ته رایه ورکړي.
نوموړي وویل اکثره نوماندان خلکو ته مشخص پروګرامونه نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم دغې ستونزې اندېښمن کړی او وایي د کاندیدانو له لورې په یو بل بې ځایه نیوکې په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست په دېړه وویل
تاسو پوهیږئ کله چې سیاسي رقابتونه د نوماندانو ترمنځ کېږي باید سیاسي ادبیات په دې کې مراعات شي. دوی باید په خپل ټاکنیزو کمپاین نو کې د یو برنامې په شکل باندې او د مشخصو شاخصونو په ډول باندې و ملت واضی کی ترڅو ملت د دوی ته رائے ورکي.
نو موري ویل چې د ټاکنو د قانون په اساس هر هغه سرګندونه چې د ملي ګټو خلاف وي او د کاندیدانو لخوا مطرح کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون حق لري چې دغه نوماندان مشخص او شکایتونو ته رسیدنه وکړي. د شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار بیا ویل چې تر اوسه پورې دوی سره یو شمیر کمپاینی سرغړونی ثبت شوې دي. نوموړي ټینګار وکړ هر هغه کاندید چې د کمپاینی اصول څخه سرغړونه وکړي او د چا شخصي حریم ته داخل شي دوی به په وړاندې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د خبري یاست چې د ازادي رادیو د افغان بیسیم د سمسونو سیستم بیرته فعال سو کار کوي. په مخکنی خبرونه کې مو ویلو چې تاسو پیغامونه بنشرو خو نه سو ځکه چې زموږ سیستم کار نه کاوه. نو اوس تاسو کولای شئ چې پیغامونه راوستوي تاسو په منطقه کې د انتخاباتو کمپاین شروع شوی کیا په دغه باندې تاسو کولای شئ چې پیغام راوستوي موږ به ورسره په خبرونه کې درته نشر کړو. اوس ورځو خپل همکار رحمت الله افغان ته د کابل د نن رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د نورو مطالبو ترڅنګ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواخ پاړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د وساو ورسپانې د سر مقالې نواندې د طالبانو تر ګواخ وروسته د جمهور ریاست انتخابات وړاندې په سر مقاله کې راغلي. انتخاباتو ته د طالبانو ګواخ په څو دلایلو جدي دي او د جمهور ریاست انتخابات یې له لوی سوالې سره مخ کړې دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې یو دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې خبرې نورې له ابهام وتلې او توافق ته نږدې شوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر سر د توافق اعلان سره د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو دوسیه سم دستي تړل کیږي ځکه چې د سولې د توافق د راتلونکي لپاره نور عملی ګامونه هم لري. مسیر ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې ولې پر هغو انتخاباتو ټینګار کیږي چې د سولې له خبرو سره اټکار لري. وړاندې په سر مقاله کې یادونه شوې چې د طالبانو ګواښته په کتو او د سولې ممکنه توافق کېدای سي چې دغه انتخابات سراسري او شفاف نه وي. د لیکوال په باور کته سورداوي چې طالبان د راسي او د ولسمشر غنی تر مشرۍ لاندې حکومت کې یو برخه واک دی واخلي دا له یو اړخه ناشونه ده. د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي چې انتخابات وځنډول سي او کله چې افغانان هوکړې ته ورسېدل نو بیا په رښتینه معنی په افغانستان کې سراسري عادلانه او شفاف انتخاباتو ته لاره هوارېدای شي. هشت صبح ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځان ته اټکان ورکړي. سرخط ورسپانې په خپل سر مقاله کې په حکومت په ځانګړي توګه په امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کړی چې د انتخاباتو د ملي پروسې د بری او د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره دی شپه او ورځ کار وکړي. لیکوال سپارښتنه کوي چې حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ملي پروسه کې د افغانانو د ګډون مخه ونیسي او حقوق دی وګواښي او په ټوله کې دی د ملي پروسه ناکامه او هیواد له کړکیچ سره مخ کړي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقاله نماینده افغانان په ګواښونو له خپلو ارادو نه په شاکیږي. په سرمقاله کې راغلي افغانان د طالبانو ګواښ ته په کتو نه غواړي چې د زور له لارې پرې څوک حکومت وکړي، بلکې له یوې سوله ییزې او ولسواکې پروسې له لارې غواړي واک یو چا ته وسپاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس به ورسو هلمند ته. زموږ همکار الیاس دایی له هلمند په رپورت کې وایي چې د غولایت په ځینې سیمو کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پر کمپاین باندې بندیز لګول سوی دی چې لامل یې اوس هم په هلمند کې د پولیو پیښې د زیاتېدو په حال کې دي، خو د هلمند روغتیایي کارکوونکي د نږدې راتلونکي څخه په ویره کې دي ځکه دا ساري ناروغي ده او حتی وژونکي ده. الیاس دایی به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د بستروختون د عاجلې څانګې تر څنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان یې د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرونه کوي خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېره میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرونه کوي، خو د هلمند د والی ویاندو مرزواک ازادي راډیو ټول پروان لمریز کال کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټولې یې په غوسیمو کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
ډیر لسو ونویم کال کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي چې د حجوم لري څخه نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. مسقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي. واشیر ولسوالۍ او سنگین ولسوالۍ کې هم یوه پیښه ده چې مجموعا پنځه پیښې راځي. او د دې ترڅنګ په ډیر لسو ونویم روان کال کې دمګړې چې تر دې دمه کوم پیښې ثبت شوې دي، د پولیو مثبت پیښې هغه یو په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یو سنگین ولسوالۍ کې ده، او ترڅنګ یو په مساقله او بل نوزاد ولسوالۍ کې چې مجموعا څلور مثبت پیښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مئی د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوسیمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبان ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ولجل سوی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند اداري او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیایي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته په څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. اته ول افغان ازادي رادیو ټول نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې پر اړه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفو غوښتنې کړې دي چې زموږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین مسؤلینو سره چې موږ کوم خبرې کړې دي هغه هم وایي چې موږ د هغه اصلي علت او عوامل دا شان نه دي معلوم چې دا دي په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دي او یا طالبانو بند کړی دي. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه په ریاست شاتیامه کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده د غونه د طالبانو دم منلې ده، اما په عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کېږي چې د واکسین چارې بندې دي، په ټاپه ولاړې دي. دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلفو ارسو کې دغه پیښې مخکې هم سوي دي، اوس هم سوي دي، په اصطلاح په آینده کې به هم کېږي، ځکه چې دا یو وقایه وه. دا وقایه باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح دغه ویروس چې دی دا تاثیر باندې.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 15 و. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډېر ژر د طالبانو د مشرانو سره یو توافق ته ورسېږي، خو لکه چې ونه سو.
<تص->
څومره د وړاندې د هلمند روغتیا د ریاست مسولینو د شار د یو شمیر سیمو ترڅنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. یلته دا و چې یا سیند اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دی او واکسین پکې نه تطبیقېږي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي د پولیو د وایروس پراختیا دوی اندېښمن کړي دي.
دا د خلکو ډېرې غټ اندېښنه ده او خلکو ته به ډېر غټ زیانونه واوړي، غټ مثبتې پېښې به وسي، ځکه د عام خلکو دپاره د واکسین موږ په دې کې سخت په تشویش کې یو چې عام خلکو ته ګټه رسوي، او دا موضوع باید طالبان او یا نور ورفقی جدی ونیسی. واکسین باید لسی، واکسین د عام خلکو دپاره دی، دا د مثبتو پیښو د مخنیوي دپاره دی، یعنی خلک ژغورلی سي.
د پولیو د وایروس په اړه دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د هیواد د روغتیا د وزارت معلوماتو له مخې دمګړی په هلمند، کندهار، زابل او روزګان ولایتونو کې په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي د پولیو د واکسین چارې په ټپه ولاړې دي. دا چې کله او د کومې لارې به د پولیو د واکسین په ضد روانه ستونزه حلېږي دا اټکل وړ نه ده. محمد الیاس تای، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو لا پیغامونو
بلما د کندهار ولایت خبر کوم. دا چې د پارلماني انتخاباتو کما کو زمات شو وروره دا کارګر چې نیولې و دا فیس نو ورکی زمو د کو زمات نه راکی نه پیر چې په کوم دلیل باندې نه راکی. نو دا پیغام تاسو ځای پر ورسوي، مننه تشکر.
او څه ده د دې د دې د هغه خوښ لرم د پېښنا لرم د برمغات ولسوالۍ د بادغیس ولایت یم. موږ ته د مؤسسه د بادغیس ولایت کې راځي چې راځي د یا جمله یا تورخان خپل برمغ خسي وای مو در کلاینې والی ویل دي چې څلور څو بوجي وړه هغه ورس خرج کړ وای دا د والی صاحب دي چې دا غوند خور وری ما کوونه دا د بلاس د ورکو دی را مشان بلاس ورکو موږ ته هیڅ نه رسیدي دا مشان بلاس ورکو والی خور وای څلور څو بوجي ما دی یو څه پاکا دې خرج کړو په ولسمه سره په پیسې والی صاحب غلای نه واخیستلې تورخان جمله مو ته دا خبره کی نو دا خوښ کوم چې موږ خبره موږ مقامات ته ورسې.
د خصوصره څنګه حضرت الله ورمنه خبرې کوم. د خصوصولي څنګه زموږ د پیغام ده چې د دولتي سپټم کې د فارج کوم په خاصه د شوی دی او شیدن شوی دی او د پرسمې نمبر خاصه په نمبر دی ورکول شي او دوی دی ورس د شهیدان او ورسینو کورنۍ ته کومه خاصه په نمبر ده شوی او حتی دا چې خاصه سرباو چې په هغه وخت کې شهید دی کوم خاط لري نغد پیسې او هغه وخت ورکول کیږي هغه پیسې هم خپل کیږي. خو د خصوصولي په دیار باید دقیقه توجه ولري او د معلومات حاصل کړي چې دا پیسې ولې
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې خبرونه کې ورسته دوه نیوز پروګرامونه لرو، د کور کلی پروګرام او د بشري او اساسي حقوقو پروګرام. نو دا اوریدلو لپاره د ازادي راډیو سره پاتې شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بهای خان د کندهار د معروف ولسوالۍ تخلي کلیز مش په کندهار کې امنیت تقریبا د منځ ته لیدې د معروف ولسوالۍ په شمول وو ولسوالۍ سقوط دی او د کندهار شار کې هم حمله زیاتې سوې دي. نو خلک د نامنۍ د وجه هیڅ کمپاین نسی کولای. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي په ننګرهار کې یوازې د یو شمیر کاندیدانو پوسټرونه یا عکسونه لیدل کېږي، نور څه نستا. سید احمد د کندهار بیا پیغام کې لیکلی دلته په کندهار کې د کوم کاندید کمپاین لانه دی پیل سوی. عبدالعزیز غالب د مرجع د ولسوالۍ خلک کړی موږ د انتخاباتو لپاره ډیر خوشاله یو، مګر موږ نسو کولای چې رای ورکړو، موږ د طالبانو تر واک لاندې سیمې کې یو، دلته خطر دی. حکمت الله د کندهار لیکلی یوازې د ولسمشر اشرف غنی کمپاین دلته پیل سوی، نور د چا کمپاین نه لیدل کیږي. سنا الحق بینوا لیکلی دی په کندهار کې د انتخاباتو کمپاینونه پر نشت حساب دي، یوازې تصویري کمپاینونه سته. روزی محمد لزابل لیکلی دلته خو انتخابات ډیر تت او رو روان دي. اوریدونکو ډیر پیغامونه پر انتخاباتو باندې د کندهار او زابل او یو څام له هلمند راغلی وو. د ازادي راډیو نور اوریدونکو پر کابل کې په نونو نننۍ حمله باندې پیغامونه راستولی دي. فضل کریم درویش له پکتیا له ازادي راډیو بلې کلي د افغانانو که په خپلو کې باور او صداقت وي نو سوله به حتما راسي. راز محمد افغان لیکلي دي طالبانو د ملکي افغانانو په وژلو او زخمي کولو خپل بهرني باداران خوشحاله کړل. او د یو بل اوریدونکي جعفری لیکلي د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې ملکي خلکو ته زیات تاوان رسیدلی، دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. اوریدونکو دا ستاسي خپل نظرونه دي، ازادي راډیو یې درته خپروي. اوس به ورسو سلطان محمد سرور د سات له مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د طالبانو په نننی برید کې څوار لس کسمړ او یو سلو پنځه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وایي د مرکز ګردیز او ډنډه پټان ولسوالۍ په لوی لاره وسلوالو طالبانو د تلاشیو پر مهال یو شمیر کسان له ځان سره بیولي چې له جملې یې اووه تنه وژل شوي دي. افغان پوځیان وایي په بغلان کې د یوې لویې چاودنې مخه نیولې. چارواکی وایي د هرات ښار درب ملک سیمه کې په یو موټر کې د ایښودل شوي بم د چاودنې له امله اته کسان ټپیان شوي. د هندوستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر سوشما سوراج له نړۍ سترګې پټې کړې. د اوکراین ولسمشر نن وویل وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ کې یې د توپونو په ډزو څلور عسکر ووژل شول، خپل روسي ساری سره یې په ټیلیفون خبرې کړې دي. او په مسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر د خپل دندې تر پیل دوه کاله وروسته استعفا وکړه.
اوس ناجیه ساپی سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د معلولینو کرکټ لوبډله نن چهارشنبه د کوربه هیواد انګلستان په خلاف لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر په شپږ بجو پیلېږي. نوموړي وویل افغان لوبډله پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د معلولینو د نړیوالو لوبو په لړ کې افغانستان خپله لوبه له پاکستان څخه وګټله. د دغې بریا سره افغانستان دوه پرله پسې بریالیتوبونو وروسته په جدول کې لومړی مقام خپل کړ. افغانستان تر دې مخکې بنګلادیش ته هم ماتې ورکړې وه. د هیواد د فول رزم فدراسیون و ورزشکارانو د رزمی هنرونو په جشن کې د ګډون په موخه نن ایران ته سفر وکړ. دغه سیالۍ د ایران په تبریز ښار کې ترسره کیږي او پنځه ورځې به دوام کوي چې د افغانستان په استازیتوب په کې څلور هلکان، درې نجونې او یو هیئت ګډون کوي. دغه جشن د نولسو آسیایي او اروپایي هیوادونو په شتون د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. او هند د ځوانانو لوبغاړو په مټ د ویسټ انډیز څخه د شل اوریزو لوبو لړۍ وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې ځوان لوبغاړي دیپک چاهر توپ اچونه وکړه. نوموړي په خپلو دریو اورونو کې یوازې څلور منډې وکړې چې درې وکټې یې ترلاسه کړې. د هغه تر څنګ نوید ساینی دوه او راهول چاهر یوه وکټه ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به تر شل اوریزې لوبې لړۍ وروسته لومړۍ یو ورځنۍ لوبه سبا پنجشنبه د ماښام شپږ بجې په ګیانا کې ترسره.
د ازادي راډیو اوریدونکو دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو پروګرام. خو تر هغه مخکې د اوریدونکو پیغام غواړم درته ولولم. د اصلا دا پیغام د افغانستان د حکومت د چارواکو لپاره راستولی. د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره د اوریدونکی حمیدالله نومیږي، د زابل د شینکي ولسوالۍ څخه. د لیکلي دي چې زه هیله کوم چې دا پیغام نشر کړئ. د زابل د شینکي ولسوالۍ، د نوبهار ولسوالۍ، د شمرزو ولسوالۍ او د ځینو نورو ولسوالیو لاری بندی دی. د زابل د مرکز ولسوالیو ترمنځ دغه لاری طالبانو بندی کړی دی. له یوې میاشتې څخه خلک دلته ډیرې ستونزې لري، حتی د خلکو مریضان تر قلات پورې په لاره کې مړه شوي دي. موږ هیله کوو چې حکومت به مرسته وکړي او زموږ دپاره به دا لارې خلاصې کړي. د ازادي راډیو خبریال پرون له زابله یو ورته رپورټ درلود چې د خلکو لپاره لارې بندې دي. نه یوازې دا چې لارې بندې دي، اوبه هم د هغوی پر کرنیز او زمکو باندې باندې سوي دي. نو زموږ هم کارم به هڅه وکړي چې د چارواکو سره بیا هم پر دې مسله خبري وکړو.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو.